بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکو او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستي. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران ډیو عزت منور دن کو زمونږ سلامونه ومنئ. نن د پنجشنبه ورځ د 1400 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې 14مه د 1443 هجری قمری کال د راجب د میاشتې لومړی او د 2022 میلادي کال د فروری د میاشتې دریمه نیټه ده. خوګوردونکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شي، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې امریکا او اسرائیل د یمن پر ضد د جنگ اصلي لوبغاړي او ګټ اوړونکي نومیږي. ورپسې د تاریخ پاڼې پروګرام لرو، بیا الهي نومونه اونیس پروګرام هم درته وړاندې کیږي، او په آخر کې به د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د کلیزې په هکله ځانګړی پروګرام درته وړاندې شي. ډیرو عزتمن اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی او د غراس چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ایزو خبرونو ته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی. صهیونیست رژیم د ټولو هیوادونو او د سیمې لپاره ګواښ دی. د افغانستان ښځې خپل حقوق له لاسه ورکوي او طالبانو د غلو موسسې راپور رد کړی. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. نن د پنجشنبه ورځ د 2022 میلادي کال د فروری د میاشتې دریمه نیټه ده چې د 1443 هجري قمري کال د راجب د میاشتې لومړۍ نیټه ده، او دغه ورځ د نړۍ د شیعه مسلمانانو د 5م پیشوا حضرت امام محمد باقر علیه السلام د نیکمرغه زوکړې له کالیزې سره سمون خوري. حضرت امام محمد باقر علیه السلام د 250 هجری قمری کال د راجب د میاشتې په لومړۍ نیټه په مدینه ښار کې وزېږېده. ټول خال د حضرت امام محمد باقر علیه السلام په عظمت پوهېدل. هر چیرې چې د هاشمیانو، د علویانو او د فاطمیانو د لوړتوب خبره کېدله، هغه حضرت د دغو ټولو سپېڅلتیا او د زړورتیا او د سترتوب یوازینی وارث پېژندل کېده. د حضرت امام محمد باقر علیه السلام کنیه ابو جعفر او د هغه تر ټولو مشهور لقب باقر العلوم، یعنی چې د علومو د سپړونکي په معنی دی، ځکه چې هغه حضرت د خپل وخت ځانګړی شخصیت، سرخیل او د علم او د معرفو د پراخولو او د علمونو د پیچلتیاو او د مسایلو حل کوونکی او د فکري شخړې راسپړونکی و. د امام محمد باقر علیه السلام د علمي منزله شهرت تر دې حده و چې د مسلمانانو او د غیر مسلمانانو په شمول ټولو تاریخ لیکونکو د هغه حضرت د کمالاتو په بینالو سره له استثنا پرته د هغه علمي مقام ته اشاره کړې ده. تر ټولو جذابه څیره او تر ټولو بخښونکی انسان د حضرت امام محمد باقر علیه السلام ځینې نورې ځانګړتیاوې دي. د ایران د راډیو او د ټلویزیون اداره صدا او سیما د حضرت امام محمد باقر علیه السلام د نیکمرغه زوکړې د کلیزې په مناسبت د نړۍ ټولو مسلمانانو په تیره بیا تاسو ګرانو دوستانو ته د زړه له کومې مبارکي وایي. صهیونیست رژیم د ټولو هیوادونو او د سیمې لپاره ګواښ دی. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د باندنی چارو وزیر حسین امیر عبداللہیان د متحد عرب امارات ل خارجہ وزیر عبداللہ بن زید النہیان سره په ټلیفوني خبرو کې په سیمه کې د سهونیست رژیم شتون د ټولو د سیمه د هیوادونو لپاره غواخو بلو. د سهونیست رژیم مشر اسحاق هرزوګ د روان میلادي کال د جنوري د میاشتې په درشمه نیټه متحد عرب اماراتو ته په خپل لومړي سفر کې ابوظبي ته ورغلی وو. متحد عرب اماراتو ته د سهونیست رژیم د مشر اسحاق هرزوګ سفر په داسې شرایطو کې شوی دی چې له تیرو څو میاشتو راهیسې د یمن د خلکو او د متحد عرب اماراتو د پوځیانو او د ګوډاګیانو ترمنځ جنګونه زیات شوي دي. د یمن پر ضد جنگ کې د متحد عرب اماراتو د ګډون او لاسوهنې له دوام وروسته د یمن پوځ په څو پړاوونو کې په ابوظبي او دوبی باندې د توغندیو او د بې پیلوټه الوتکو بریدونه کړي دي. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان بیګا د متحد عرب اماراتو له خارجه وزیر عبدالله بن زیاد النهیان سره په ټلیفوني تماس کې دې ته په اشاره سره چې د جنگ دوام او د نښتو د شخړو پراخول د هیڅ هیواد په ګټه نه دي، زیاته کړه باید هڅه وکړو چې د کړکېچ رامنځته کوونکي عوامل ونشي کولای چې په سیمه کې د ځان لپاره ځای پیدا کړي. د متحد عرب اماراتو خارجه وزیر هم په یمن کې د سیاسي کړکېچ په باره کې ویل کوشش کوو چې د یمن ټولې لورې د ملګرو ملتونو په ملاتړ سره سیاسي حل لارې ته د رسېدا لپاره وهڅوو. د ایران اسلامي جمهوریت نه یوازې د ځینو عربو هیوادونو اقدام چې له سهونیست رژیم سره د اړیکو د اړیکو لپاره ترسره کوي غندي، بلکې هغوی ته سپارښتنه کوي زر تر زره د خپلو ملتونو د ویښتیا غږ واوري او په اسلامي او عربي نړۍ کې دغه تفارقه چول پای ته ورسوي. قطر د اټومي خبرو اترو د بریالي کې دا کوشش کوي. ایرنه خبري اجانس راپور کړی د قطر خارجه وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی ویل هیواد د ایران د اسلامي جمهوریت او د امریکا ترمنځ په غیر مستقیمه اټومي خبرو کې د هر ډول درز د ختمولو هڅه کوي. هغه په وینا کې د اټومي تړون خبرو په احتمالي ماتې خوړلو باندې د سختې اندېښنې په څرګندولو سره وویل موږ په پارس خلیج او لویدیځ آسیا سیمه کې د اټومي سیالۍ رامنځته کېدا ته ګروهمن نه یو. د قطر خارجه وزیر په تیره دوشنبه ورځ هم الجزیرې ټلویزیون ته ویلي وو چې اټومي موافقې ته رسیدل زموږ لپاره اهمیت لري ځکه چې په سیمه کې د ثبات عامل ده او له ایران امریکا سره به د خلاصو چینلونو له لارې د دغو دوو هیوادونو د لیتوګو د نږدې کولو لپاره استفاده وکړو او کوشش کوو د ایران نورې وهڅوو چې د سیمې د هیوادونو په وړاندې مثبت اقدامات ترسره کړي. د افغانستان ښځې د خپلو حقوقو د له لاسه ورکولو په حال کې دي. اوا خبری اجانس راپور ورکړی د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال میرمن امینا محمد د اروپا د پارلمان په غونډه کې د افغانستان د ښځو په باره کې ویل په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان ښځو د خپلو حقوقو په ترلاسه کولو کې ښه پرمختګونه درلودل خو اوس د خپلو حقوقو د له لاسه ورکولو په حال کې دي. اروپایي اتحادیې د افغان میرمنو د ورځو د ترسره کولو هدف د نړیوالې ټولنې او د اروپایي اتحادیې لخوا په لوړه سویه د افغانستان د میرمنو حالت د پام ساتلو بلل او زیاته کړه چې دغه کانفرنس غونډې د طالبانو له سلطې وروسته په افغانستان کې د ښځو او د جنو په بد حالت او د هغوی د ټولنیز مقام او د حقوقو په زمینه کې شاته ورستنېدا باندې متمرکز دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینا محمد د اروپا د پارلمان په غونډه کې د افغانستان د ښځو په حق له ویل له اقتصادي فعالیتونو او ټولنیز ژوند څخه د یوه هیواد د نیمایي نفوسو یعنې ښځو د حسولو په بڼه کې به هغه هیواد ثبات ونه ویني. د ملګرو ملتونو دغه ډیپلوماټي بیا زیاته کړه ملګري ملتونه به د افغانستان د ښځو ملاتړ ته هماغه راز دوام ورکړي او په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې په دې زمینه کې په ګډه کار وکړي. په عین حال کې د اروپا د پارلمان مشر روبرټا متسولا او د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون پخوانی مشر میرمن سیما سمر په دغه غونډې کې ویناوي وکړې. د اروپا د پارلمان مشر د افغانستان د ښځو پر ضد سیستماتیک جنسیتي توپیر په غندلو سره د طالبانو له حکومت سره د دنیا د هر ډول تعامل د بشري حقوقو له رعایتولو سره مشروطه وبله. خوږو اوریدونکو د غزنی ولایت له خلکو سره یو شمېر نقدې مرستې شوې دي. نور حال په راپور کې لرو.
نن په غزنی ولایت کې د ډي آر سي موسسې لخوا څخه له څه باندې 200 واړمنو کورنۍ سره د یو لړ نقدي مرستو لړۍ ترسره شوه. ویل کېږي دا مرسته د غزنی د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست په مرسته د یاد ولایت ګیرو ولسوالۍ له 203 اړمنو پوخرنیو سره ترسره شوه. د غزنی ولایت د اطلاعات او کلتور د ریاست د مطبوعاتو امیر مولوي عبدالله منصور تهران اډیو ته وویل چې په دې مرستو کې هرې کورنۍ ته 2000 افغانۍ ورکړل شوې چې مخکې د یو ګډ پلاوي له لوري د یادو کورنیو سروې ترسره شوې وه.
لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، د مرستو بهیر په چټکیا سره روان ده. نن ورځ چهارشنبه د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ له 203 اړمنو کورنیو سره د مهاجرینو ریاست په همکارۍ د ډی آر سی موسسې لخوا 2000 افغانۍ هرې کورنۍ ته ورکړل شوې.
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د افغانستان په سمنګان ولایت کې هم له 1200 اړمنو کورنیو سره د ډبلیو ایچ او موسسې له لورې د خوراکي توکو مرسته ترسره شوه. نعمت الله افغان، تهران راډیو، غزنی.
د افغانستان طالبانو د ګلوب موسسې راپور رد کړ. زمون خبر یلوای طالبانو د افغانستان د خلکو له عذاب څخه د ډک حالت په حق له د ګلوب موسسې راپور مورزانه او بل هغه رد کړ. د افغانستان طالبانو ډله چې د تیر میلادي کال د اګست میاشتې له 15 نیټې څخه یې واک په لاس کې اخیستی دی، کوشش کوي د هیواد خلکو او نړیوالې ټولنې ته د افغانستان د ولس د بشري حقوقو د رعایتولو په هکله ډاډ ورکړي. د طالبانو ویاند مجاهد د ګلوب موسسې راپور چې ویلي دي چې د افغانستان 94% خلک په سختې او په عذاب کې ژوند کوي، د لویدیځو رسنیو مغرضانه پروپاګنډا وبلله او زیاته کړه په دغه هیواد باندې د طالبانو له واک وروسته د جنګ په وجه د خلکو وژنې ختمې شوې دي او ولس په آرام سره ژوند کوي. اقتصادي مشکلات هم د حل کېدا په حال کې دي. طالبان د 1,500,000 کسیز پوځ جوړولو کوشش کوي. یوه خبري اژانس راپور ورکړی، طالبانو د 1,500,000 کسیز پوځ د جوړولو په ملاتړ کولو سره وویل حاضر دمه 80,000 کسان د امنیتي ځواکونو تشکیلاتو ته ورجذب شوي دي. د طالبانو د حکومت د امنیتي ځواکونو د ساپونو د تصفیې د کمیسیون مشر لطف الله حکیمي زیاته کړه، د ترسره شویو شمیرنو پر اساس په کلي توګه د افغانستان د امنیتي ځواکونو شمیر باید 1,500,000 کسانو ته ورسیږي. د امریکا د سپینې ماڼۍ د نکراندوالي نوې موارد شوا شوی دی. زمون خبریال راپور کړی، نوې یادښت چې د کابل د نسکوریدا یوه ورځ مخکې د امریکا د سپینې ماڼۍ د حالت په ګوتې کې د یوې غونډې ترسره کېدا تړوند دی. له افغانستان څخه د ائتلاف د ځواکونو د ملګرتیا کوونکو افغانستاني خاریزو د ایستلو لپاره د ولسمشر جو بایډن د حکومت د نه چمتووالي د اندازې زاویې په ګوته کوي. د امریکا پوځیانو شل کلنې وګارې وروسته د تیر میلادي کال په اګست میاشت کې په شرمیدي ډول له افغانستانه وتلو ته مجبور شول او ترهګرو د پاکستان په امنیتي ځواکونو بریدونه کړي دي. زمون خبري الوای د پاکستان د پوځ د عمومي اړیکو دفتر وویل ترهګرو بیګه هڅه وکړه چې د بلوچستان صوبې په بنګور او نوشکي سیمه کې د امنیتي ځواکونو په دوو کمپونو باندې جلا جلا حملې وکړي. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
د تهران نړیوال عزتمن اوریدونکو، اوس به سیاسي تبصره درته وړاندې کړو چې امریکا او اسرائیل د یمن پر ضد د جنگ اصلي لوبغاړي او ګټ وړونکي هیوادونه ګڼل کیږي. د یمن د انصار الله ولسي غورځنګ مشر سید عبدالملک الحوثي د پروري په لومړۍ نیټه د دغه هیواد د مغرب او الجوب د قبیلو له دوه پلاوي سره په کتنې کې وویل امریکایان او اسرائیلیان د مسلمانانو حقیقي دښمنان دي او دوی کوشش کوي د امت له داخلي مشکلاتو د خپل ځان او د خپلو هدفونو د ګټو لپاره ناوړه استفاده وکړي. د یمن پر ضد د سعودي ائتلاف د جنگ وام کال په ختمېدا دی. دغه نابرابر جنگ چې عربانو تر ټولو سرمایدارو هیوادونو یعنی سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو د لویدیځې اسیا سیمې د تر ټولو بېوزله عرب هیواد پر ضد رامنځته کړی دی. په یمن کې د نړۍ د یوشتمې پیړۍ د تر ټولو بوږنوونکي انساني غمیزې د رامنځته کېدا سبب شوی. امریکا او اسرائیل رسمان د یمن پر ضد په ائتلاف کې ګډون نه لري، خو په دغه جنگ کې هم مهم رول لوبوي او هم د جنگ له نتیجو څخه ګټه وړي. امریکا د یمن پر ضد جنگ کې له سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو څخه وسلوال او سیاسي ملاتړ پر غاړه لري. د امریکا جوړې شوې پوځي وسلې د هغو تجهیزاتو اصلي برخه دي چې د امنوالو پر ضد کارول کیږي. په عین حال کې امریکایان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په شمول په نړیوالو ارګونونو کې د ریاض او بزوبیا په باره کې د هر ډول فیصلې خنډ کیږي. د امریکا ولسمشر جوزف بایډن د انتخاباتو د کمپاین په وخت او حتی د 2006 میلادي کال په انتخاباتو کې را بریالیتوب وروسته هم رسما د یمن په جنگ کې له سعودي عربستان څخه د واشنگټن هی په ملاتړ اعتراف وکړ او ژمنه یې کړې وه دغه ملاتړونه پای ته رسوي، خو دغه ژمنه اجرا نه کړه. د نیو ریپبلیک خپرونې انټرنیټي سایټ د 2006 میلادي کال په جنوري میاشت کې په یو راپور کې ولیکل په یمن کې د جنگ د ختمولو په باره کې د امریکا د ولسمشر جو بایډن له ژمنې سره سره سعودي عربستان باندې د امریکا د پوځي وسلو خرڅلاو ته دوام ورکړی او عربستان هماغه راز له دغو وسلو څخه په یمن کې د بدبختیو او مصیبتونو د رامنځته کولو لپاره استفاده او ګټه پورته کوي. واقعیت دا دی چې د امریکا ملاتړیو هغه علت دی چې یو هماغه شان د سعودیانو او مراتیانو د یمن پر ضد د جنگ په دوام کې لاس پینې سترګې کوي او د جنگي جنایتونو د دوام سبب کیږي. هم اسرائیل هم د یمن پر ضد په جنگ کې یو ډول فعال ګډون کوي. د امریکا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د 2018 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په یو راپور کې ولیکل اسرائیل د یمن پر ضد په جنگ کې یو اصلي شریک دی. دغه رژیم په څه د پاسه 240 پیلوټانو او کابو په اویا پوځي او تخنیکي متخصصانو سره د یمن پر ضد په جنگ کې له سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو سره مرسته کوي. له دې مخکې هم د اسرائیلو حارث ورځپاڼې ټینګار کړی چې د اسرائیلو یوې کمپنۍ چې مالکیت یې د تل ابیب چارواکو پر غاړه دی په یمن کې د سعودي عربستان د ګوډاګیانو او پیلو ته پوځي روزنې ورکوي. په دې سربیره امریکا او اسرائیل د یمن پر ضد د جنگ د دوام اصلي ګټ وړونکي دي. له یو پلوه دغه جنگ د دوی لپاره اقتصادي عایدات هم لري، ځکه چې په دغو شتمنو عربو هیوادونو ډېرې زیاتې وسلې خرڅولی شي، او له بل پلوه د دغه جنگ دوام د اسلامي هیوادونو ترمنځ د تفرقه د دوام په معنا دی. یوه داسې موضوع چې په لویدیځ آسیا سیمه کې د واشنگټن او د اسرائیل رژیم ګټې پکې دي. په همدې لړ کې د یمن د انصار الله ولسي غورځنګ رهبر عبدالملک الحوثی ټینګار کړی دی چې امریکایان او اسرائیلیان د مسلمانانو همداراز د یمن د ملت حقیقي دښمنان دي او دوی کوشش کوي په خلکو کې په مختلفو عنوانونو سره درز او تفرقه او اختلافات رامنځته کولو او د امت له داخلي مشکلاتو څخه په خپله ګټه او د خپلو ګټو په لړ کې ناوړه استفاده وکړي. ایران د اسلامی جمهوریت
د تاریخ
پاڼه.
عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه و منې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دوستانو، اوسم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1400 هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې 14 نیټه ده چې د 1443 هجري قمري کال د رجب المرجب د میاشتې له لومړۍ او د 2022 میلادي کال د فروری له درېیمې نیټې سره برابره ده. عزیزانو، نن در رجب د میاشتې لومړنۍ نیټه ده چې له رحمت او فضیلت ډکه میاشت ده. دغه میاشت له ورپسې دوو نورو میاشتو یعنی شعبان او رمضان له میاشتو سره کمال ته د انسان د رسېدو او پاک خدای ته د هغه د نږدې کېدو لپاره د ځان د اصلاح کونې یو روزنیز پړاو دی. د خدای ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د رجب د میاشتې په اړه فرمایل، د رجب میاشت د خدای یو ستره میاشت ده، او هغه میاشت ده چې په حرمت او فضیلت کې بل ثانی نه لري، او په دې میاشت کې له کافرانو سره جنگ حرام دی. رجب د خدای میاشت ده، شعبان زما او رمضان زما د امت میاشت ده. د رجب په میاشت کې روژه نیول ډیر ثواب لري، او په ګڼ شمېر روایتونو کې په دې میاشت کې پر روژه نیولو او له خدای پاک څخه د مغفرت پر غوښتلو زیات ټینګار شوی. د رجب د میاشتې په وویشتمه نیټه د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د بعثت له برکته ډکه پیښه رامنځته شوې ده، او د رجب د میاشتې دیارلسمه نیټه د حضرت امام علی علیه السلام د ولادت مبارکه کلیزه ده. هیلمن یو چې تاسو به هم د دغه مبارک میاشتې له معنوي برکتونو څخه تر هر څه زیاته استفاده وکړی شي. دیارلسوه شپږ اتیا کاله پخوا د اووه پنځوسم هجري قمري کال د رجب د میاشتې په لومړۍ نیټه د یو روایت له مخې د خدای د ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم یو قدرمن لمسی او د هغه حضرت له اهل بیتو څخه پنځم امام حضرت امام محمد باقر علیه السلام نړۍ ته سرګرنې کړې. هغه حضرت ته باقر لقب ورکړی شو چې د علومو د څېړونکو په معنا دی، ځکه چې حضرت امام محمد باقر علیه السلام د خپل زمانې علمي مشکلات او پیچلتیاوې په دقت او ظرافت سره تجزیه او تحلیلولې. د هغه حضرت د امامت په پړاو کې له شپږ نویم هجري قمري کال څخه چې د بني امیه کورنۍ د پای او د هغوی د حکومت د کمزورۍ کمال و، یو فرصت رامنځته شو چې هغه قدرمن امام د مسلمانانو د فکري او کلتوري بنیادونو په مضبوطولو لاس پورې کړي. په دغه زمانه کې هو همداراز د هغه حضرت د زوی حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د امامت په پړاو کې زیات علوم وغوړېدل، او د دغو دواړو بزرګوارانو شاګردانو ځینې علوم پراخه کړل او نوي علوم یې هم رامنځته کړل. حضرت امام محمد باقر علیه السلام زیاته خندانه څېره لرونکی او ښه چلند کوونکی و. هغه حضرت په له حاجتمنو سره په مرستو بخښلو او نیکۍ او د ناروغانو پر پوښتنې زیات ټینګار کاوه. د هغه حضرت اخلاقی نصیحتونه او سپارښتنې د هغه په عمل او کردار کې څرګندې وې، او په خپله یې تر ټولو وړاندې په هغه څه باندې عمل کاوه چې فرمایلې. د حضرت امام محمد باقر علیه السلام د ولادت د کلیزې په مناسبت د مبارکۍ ویلو تر څنګ له هغه حضرت یوه وینا تاسو ته نقلوو چې فرمایي: هر کس چې نیک اخلاق او د مهربانۍ او رفاقت د صفت لرونکی وي، ټول خیرونه او نیکۍ ورته ورکړل شوي، او په دنیا او آخرت کې به له هرې سوکالتیا او حرامتیا څخه برخمن وي، او هغه کس چې له اخلاقو بې برخې وي، لار به یې د بدیو په لور وي. یو زر اتیا کاله پخوا د درې سوه درې شپېتم هجري قمري کال د رجب د میاشتې په لومړۍ نیټه یو نامتو لویدیځوال عالم نعمان بن محمد تمیمی وفات شو. هغه په دوه سوه نهه پنځوسم هجري قمري کال کې وزېږېد، او ډېر ژر یې اسلامي روایتونه او تعلیمات زده کړل. نعمان بن محمد لومړی د مالکي مذهب منونکی و، خو څه موده وروسته نوی راڅرګند شوي اسماعیلي فرقې سره یو ځای شو، او د هغوی له قانون جوړونکو څخه شو. نعمان بن محمد د فاطمی واکمنانو په زمانه کې یو لړ مهم پوسټونو ته ورسید. له هغه څخه د دعایم الاسلام، شرح الاخبار او التوحید والامامه په شان زیات شمیر کتابونه په یادگار پاتې دي.
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غاگ.
الهنا ما اعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك ان الحمد لك والملك لا شريك لك.
الہی نمونہ
الہنا ما اعدلک
ملیک کل من ملک الہنا ما اعدلک ملیک کل من ملک
د تهران ریډیو ګرانو قدرمنو دوستانو د دې ستاسو په خدمت کې زه زیب شاهین
او صادق حسین
حاضر شوی یو چې د الهي نومونو لړۍ یو بل پروګرام تاسو ته نشر کو هیله ده چې د اورېدو فرصت ولرئ
سبحان الله سبحان الله سبحان الله
زتمن اردن کو کم پیاد وی پتیرو جن پروگرامونو کما د خدای تعالی د جلال او د جامع نمونو په حق لا خبر وکړي او موایل چې جلالی نمونه د خدای هغه نمونه دی چې د هغه د لوړې مرتبه او برتری او پرتم او جلال خودنه کوي او پکې قهر او غلبه او الکا موجوده ده لکه قهار او منتقم په مقابل کې جمالی نمونه دی چې پکې رحمت او مهرباني او تندواله موجوده او انسان ځان ته جذکوي او د مینې محبت او عشق سبب کیږي لکه لطیف او رحیم په بله وینا جمالی نمونه انسان په خدای تعالی معنوي دا شان چې خدای تعالی ځان ته نږدې احساسوي او خپل ملګری ګڼي په عین حال کې جلالی نمونه له هغه لوی او د لوړې مرتبې لرونکي خدای څخه د بنده د ویرې سبب کیږي چې د خبرو او عملونو څارونکي دي په حقیقت کې خدای تعالی په جمال نمونه سره بنده ځان ته وربولي او په جلالی نامو سره هغه لال وړوي او د کمال مرتبه ته د رسیدل لپاره لا زیاتې هڅې او کوشش ته مجبوروي په دې وجه جمال او جلال نمونه د خدای تعالی جاذبه او دافع ځوا ګڼلی شو او هیرول نه دي په کار چې دغه دواړه تل یو ځای دي یعنی جمال بې جلاله او جلال بې جماله نه دی د خدای تعالی له خوا ربلل او شړل او جذبول او د فقوال دی یو بل ترڅنګ دی ذل جلال ول اکرام نوم دغه یو ځای والے په خطو غخی ذل جلال ول اکرام د خدای تعالی له اسماء الحسنه څخه هغه نوم دی چې په معنا کې د هغه لوی ذات د جلال او جمال ټولو نمونه شاملېږي
ذل جلال ول اکرام د جلال او اکرام له دوو کلمو جوړ شوی دی زو په عربی کې د خاوند او لرون کې معنی ورکوي او ذل جلال یعنی خدای تعالی په خپل ذات کې د کمال سترتوب او عظمت ټول صفات لري جلال د قدر او منزلت د سترتوب او د عظمت او دبدبه په معنی دی ذل اکرام هم په دې معنی دی چې خدای تعالی په خپل بندگانو د کرم او بخشش خاوند دی د کرم خاوند چې هر چاته وغواړي حتی د هغه لغښتنې نه بغیر وروبخي او خپل بخنه او تا هیڅ کله نزبادي کله چې لخپل بنده سرجمنه کوي هغه پوره کوي او که انسان ترې کوم حاجت وغواړي له ضرورت نه مخکې وربخي د خدای تعالی په کرم کې هم دا بستا چې د ګناهګار په یوازې بخلو باندې بسنه نه کوي بلکې کوم کسان چې وړتیا لري هغوی ته ګناهونه په نیکیو بدلوي د دې عمله چې انسان نیک خصلتونه لري خدای تعالی ورته کرامت وربخلي او د عقل ارادې اختیار د سوچ کولو او خبرو او لیکلو د ځواک په ورکولو او د خدای تعالی د بخشش او عفو او نعمت او سخاوت او حکمت او مهربانی وغیرہ څخه په برخمنتیا سره نازولې دي لکه څنګه چې د سورې اسراء په اویایم مبارک آیات کې فرمایي او پر اختیا چې مونږ د آدم په اولاد کرم کړی دی
خواګور دن کو ذل جلال ول اکرام په قران کریم کې دوه ځله راغلی دی او دواړه ځله په رحمان سورې کې دی سوره رحمان د رحمان خدای په نامه شروع کیږي او په ذل جلال ول اکرام نوم سره یې پای ته رسیږي په دغه مبارکې سورې کې په دنیا او آخرت کې د خدای تعالی د ځینو نعمتونو یادونه شوې ده د قرآن کریم د سوره رحمان په درشم آیت کې متعال خدای د دنیا د مختلفو مادي او معنوي نعمتونو له یادونې وروسته فرمایي او یوازې ستا د پروردګار ذات پاتې کیږي چې د لوی دبدبې او عزت خوند دی. ورپسې د خدای تعالی د نعمتونو یادونه دوام مومي او د سورې په پای کې فرمایي ستا د رب نوم ډیر برکتناک دی چې د جلال او د لوی دبدبې او عزت خوند دی. دا دواړه تعبیرونه د دې حقیقت بیانونکي دي چې هر څه په هغه ذات باندې ختمیږي او هر څه چې دي له هغه څخه دي، دنیا د هغه لخوا ده او آخرت هم د هغه لاړخه دی او د هغه جلال او اکرام په هر څه باندې خور دی. آیت الله مکارم شیرازی او یوه ډله لیکوالانو د تفسیر نمونه په درویشتم ټوکې د دې آیت په حق له داسې لیکلي دي: تبارک چې سرچینه یې برکت ده، د اوغ د سینې په معنی دی او له دې امله چې اوښان چې کله په اوده کیږي او په یو ځای ثابت پاتې کیږي نو خپله سینه په ځمکه لګوي. دا کلمه د ثابت او پایداره پاتې کېده او دوامدارۍ لپاره استعمال شوې ده او همداشان په دې وجه چې دوامدار او زوال نه موندونکي سرمایه په ګټورو موجوداتو باندې ډېرې ګټې لري مبارک ورته ویل کیږي او تر ټولو غوره کس چې دا عنوان ورسره ښایي د خدای تعالی پاک ذات دی چې د ټولو نعمتونو برکتونو سرچینه دی.
بسم الله الرحمن الرحیم ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا
ذل جلال والاکرام خدای دسترتوب او عظمت او فخر خاوند دی. هر شرف او لویواله او عزت او قدرت هغه لره دی او د هغه په وسیله شتون لرلې او له هم هغه نه صادریږي. هم هغه ډول چې هر کرامت او فضل او نعمت او احسان د خدای په مرسته سره دی. د اسلامي نړۍ ستر فلسفر او عارف محی الدین ابن عربی باوری دی چې خدای تعالی اکرام په جلال باندې ورزیات کړ، ځکه چې که انسان د خدای تعالی صفت له اکرام نه بغیر په جلال او سروالی سره واوري نو پکې نا امیدی او ناهیلی رامسته کیږي او ځان خدای تعالی ته لرسیدو ډیر لري ویني. انسان الهی عظمت او جلال په وړاندې ځان هیڅ نه ګڼي، خو خدای پاک په جلال باندې د اکرام په ور زیاتولو سره د انسان دا وهم او ویره ختموي او هغه خپل مهربانه او کرم ته هیله منوي. په حقیقت کې په خپلو کې د دغو دواړو نامو په یو ځای کېدو سره پوهېدی شو چې که څه هم خدای تعالی ډیر با عظمت دی، خو په عین حال کې انسان ته د خپل فضل او کرم په سترګه ګوري او نازوي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، ذل جلال والاکرام مبارک نوم د نورو الهي نومونو په شان د خدای تعالی د جلال او د جمال یو اړخ بیانونکی دی او هر انسان په خپل ژوند کې حقیقي کمال ته د رسیدلو لپاره دغه نوم ته اړتیا او ضرورت لري تر څو په خپل وجود کې جاری کړي او په ځمکه باندې د خدای تعالی خلافت عملی کاندي. دغه شریف نوم د خدای تعالی د جلالیت او جمال د حقیقو رازونه انسانان ته څرګندوي، تر دې چې دغه ښایسته نوم د رڼا په لګیدو سره یې باطن روښانه او ښکلی شي او وجود یې جلیل القدره او د لوړې مرتبې خوند وګرځي او د خدای تعالی په نیز تلپاتې عزت مومي، چې په سیوري کې د مؤمنانو په نیز عزیز او د کافرانو په نیز یې دبدبه زیاتیږي. په دې وجه چوک چې پس ذل جلال والاکرام نوم باندې سنبلیږي، دښمنان ترې ویریږي او د جلال او قدرت په وړاندې خزی او خشی کیږي، ځکه چې خدای تعالی د خپلو دوستانو درنښ کوي او دښمنان یې ورله نڅه او حقیر ګڼلې دي. له رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه په یو حدیث شریف کې لولو چې یو کس د خدای تعالی په
محضر کې دعا کوله او ویلې، یا ذل جلال والاکرام، پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل، تا چې خدای تعالی په دغه نوم اوباله نو دعا دې قبول شوه، هر څه چې غواړې وی غواړه. نو ګرانو دوستانو، موږ هم د پروګرام په پای کې چې د خدای تعالی د ذل جلال والاکرام نوم په نوم خسته شوه دی، لتاسو دوستانو د اجازه په غوښتلو سره لاسونه دعا ته پورته کوو او په ګډه وایو: خدایا، محمد او د محمد صلی الله علیه وسلم کورنۍ ته برکت ورکړي، او موږ ته هم په دې ورځې برکت راکړي چې هغه ته دې برتری او کرامت او شرافت ورکړ او مرتبه دې ورلا لوړ کړه. خدایا، ماته په رابخلو نعمتونو کې دې برکت راکړي چې لتا نه بغیر د بل هیڅ چا شکر اونکړم او رزق می پراخ کړي، اے دسترتوب او بزرگواره خاوند. خدایا، هر څه چې لما غیب شوی دی پروا نشته، خو هسه نه چې ستا مرسته او ساتنه رانه واخیستلی شي، او هر څه چې می ورک کړي دي په هغه کې رانه خپل مرسته اونه ګرځوي چې کوم ستو ضرورت نه لرم، د هغه لپاره ځان اونه کړوم، اے دسترتوب او بزرگواره خاوند.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، زموږ د دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
الله مو مل او ملګری شه.
عزتمن اوریدونکو، تاسو د تهران رادیو سهارنۍ پښتو خپرونه اورئ.
سباون
لسیزا
گران اوریدون کو دا سلامونو پا وړاندې کولو سره ز فاطمی د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو ترانه حضور ته حاضر شوی و چې د سباون تلسیزه په مناسبت تاسو ته په اسلامي انقلاب کې د قرآنی فرهنګ او کلتور د خپرېدو په اکله ځانګړې خپرونه تاسو ته وړاندې کړو، په دې هیله چې زموږ سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
گرانو مینوالو، قرآن کریم د اسلام د پیژندنې تر ټولو مهمه سرچینه ده چې د نورو معرفتی او مذهبي سرچینو تر څنګ نه یوازې په فردي او عبادي ژوند کې کارندوالی لري، بلکې په سیاسي او ټولنیزو مسایلو کې هم د ټولنې چوکاټونه په ډاګه کوي. د رعد د مبارکې سورې په 11 آیت کې راغلی دی: او خدای پاک د هیڅ قوم برخلیک نه بدلوي مگر دا چې هغه قوم په خپل حال کې بدلون راولي. د شاه د رژیم او د پهلوي سلطنت پر ضد د ایران د ولس انقلابی حرکت هم له یادې قرآنی لارښوونې څخه په الهام اخیستو سره پیل شو. د ایران اسلامي انقلاب د قرآنی نهضت راستنېدا بلل شوې ده. داسې یو نهضت او غورځنګ چې د مذهبي پیژندګلوۍ بنسټ او بنیاد یې د قرآن کریم لارښوونې دي. قرآن ته ورستنېدا سبب کیږي چې مسلمانان د هغه له لارښوونو او سبقونو څخه په استفادې سره هم له نیواګرو او استعمارګرانو سره مبارزې ته ملا وتړي، او هم له ظلم، تیری او استبداد سره مقابله وکړي. عزت، ویاړ، سرلوړی او تر ټولو مهم متعال خدای ته نزدې کېدا د دې مبارزو پایلې دي. د اسلام د بزرګوار پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په وینا د خلکو او د قران حکایت د زمکه او د باران حکایت ده. په داسې حال کې چې زمکه مړه شوی وي او وچوي نو په ناڅاپه خدای پاک په هغې باران وروي او زمکه خړوبیږي. وروسته تیز باران پہ اووری او زمکه بل ځلې خړوبیږي او وده کوي. هغه وخت د یو بل پسې له درو څخه نهرونه بهوي تر هغه چې زمکه شنه کیږي او بوټی یې وده کوي. او خدای پاک هغه څه چې د ځمکې د ښکلا او د حیواناتو انسانانو د خوړو سرچینه ده د خاورې له منځه راباسي. قرآن کریم هم د هغو خلکو لپاره چې قبول یې کړي همدغه کار کوي. د سوره محمد په 18 آیت کې راغلی دی: اے هغو کسانو چې ایمان مو راوړی دی که د خدای د دین مرسته وکړې ستاسو مرسته کوي او ګامونه مو در ټینګوي.
حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د اسلامي انقلاب تر بریالیتوب وروسته هڅه وکړه چې د ایران او د نړۍ مسلمانان د وحی له کتابه یعنی قران کریم سره د مینې په لور وهڅوي، ځکه چې د قران او د هغه له رغوونکو لارښوونو سره پردیتوب او نابلتیا په دینی ټولنه کې د علمي او مفکوري انحرافاتو زمینه برابروي. د اسلامي انقلاب تر بریالیتوب وروسته د ازادي غوښتنې او حقیقت پلټنې په دریځ سره د خلکو او د حکومت په نیست کې د قرآن کریم هرکلی زیات شو. په دې خاطر قرآني فعالیتونه لکه قرآني جلسې، قرآني سیالۍ، د اسلامي جمهوریت د مبلغینو په توګه مختلفو سیمو ته د قاریانو لیږدول، د راډیو قرآن او د قرآن د ټلویزیوني چینل جوړېده، د شریف مصحف چاپ او خپراوي په زیاته اندازه وده وکړه. په دې توګه چې د اسلامي ایران د جمهوریت نظام د دې ویاړ لري چې په تیرو 40 کلونو کې په قرآني فعالیتونو او سیالیو کې 180 نړیوالې رتبې ترلاسه کړې دي. د قرآن شریف تفسیر یو له هغو اسلامي علومو څخه دی چې د قرآن کریم ژغورونکی او ژور مفاهیم بیانوي او د الهي آیتونو ښکلاوې او رازونه ښکاره کوي. له کومه چې وحی الهي کلام دی نو تفسیر ته ضرورت لري. په آسماني کتابونو کې قرآن کریم تر ټولو زیات مفسرین او تفسیر ځان له ځانګړي کړی دی. د اسلامي انقلاب تر بریالیتوب وروسته په الهي آیتونو کې د تفهیم او تدبر په لړ کې په ټول هیواد کې د تفسیر درسونه د دارالقرآن کریم له لوري یو بل کار و چې ترسره شو. دغه طرحه د استاد ابوالفضل بهرامپور د قرآني ژوند د کتاب پر اساس په 1995 کال کې په ټول هیواد کې له 100 کلاسونو په ترسره کېدو سره عملي شوه. په هر یو کلاس کې 10 کسانو ګډون درلودل چې پکې د مباحثې په بڼه د قرآن کریم آیتونو ته د روزنیز او علمي نظره کتنه کېده. د دې طرحې ګډونوال د تفسیر په زمینه کې د فعالیت ترڅنګ له تفسیری مباحثو سره هم بلدتیا ترلاسه کول او په دې ډول په خپل ژوندانه کې د قرآني لارښوونو د پلي کېدو هڅه کاوه.
د قرآن بډایا فرهنګ ته وده ورکول د ایران د اسلامي جمهوریت له پرمختګونو سره د نړۍ د مسلمانانو بلدتیا او د نورو هیوادونو له قرآني فعالیتونو څخه د تجربې ترلاسه کول د ایران د خیریه چارو او د اوقاف سازمان دې ته وهڅوه چې د قرآن کریم نړیوالو سیالیو ته دوام ورکړي. د ایران د اسلامي جمهوریت له لورې د قرآن نړیوالې سیالۍ په نړۍ کې تر ټولو ستره سیالي او د اسلامي جمهوریت له سترو لاسته راوړنو څخه بلل کیږي. یاد سیالے لنول سوا دو اتیایم میلادی کال راہی سے ہر کال پا ایران کے تر سر کی گی چی دا نڑے لگوٹ گوٹ سخا قاریان پا کی گڑن کوی خود اغا سیالے یوازی پا دیار لسوا یو شپیتم او دیار لسوا سلور شپیتم لمریزو کلونو کی پا ایران باندے دا صدام دا باسی رجیم دا هوایی او توغندوی بریدونو لعملا تر سر نشوی
لبلخوا په نړۍ کې د ایران د اسلامي جمهوریت او تلې زایګې د اسلامي هوادونو د امول قرا په توګه د مصحف شریف په برابرولو کې د علمي او مسلکي دری ضرورت رامنځته کوي. په دې خاطر یو ستر مسلکي مرکز تاسیس شو چې د کتابت په چارو کې د څېړنو هنري فعالیتونو کمپیوټري چارو د مصحفونو د بیا کتنې او د نظارت او د نړۍ له فرهنګي او قرآني مراکزو سره د اړیکو د ټینګولو مسؤلیت په غاړه ولري. د دې مرکز په هر یو څانګه کې مسلکي شورا وي دي چې له قرآني استادانو جوړ شوي او هر یو یې په قرآني چارو کې د نظر خاوندان دي. د اسلامي انقلاب له بریالیتوب څخه مخکې د قرآني ناشرانو شمیر ډیر کم و او د قرآن شریف په چاپ باندې مسلکي څار شتون نه درلودل. په 1948 لمریز کال کې د قرآن شریف په چاپ باندې د نظارتي چارو مسؤلیت د اسلامي تبلیغاتو سازمان ته ورکړل شو. له هغه وخته راهیسې په ایران کې د قرآني ناشرانو شمیر تر زرو زیات شوی چې د 1948 لمریز کال نه بیا تر 1996 لمریز کلونو پورې کابو 1.68 میلیون جلد قرآن شریف د چاپ جواز د دارالقرآن کریم د سازمان له لوري صادر شوی دی. البته له 1948 لمریز کال له مخکې جوازونو سره دغه شمیر 200 میلیونو ته رسیږي.
رانو مینوالو د یوې قرآنی ټولنې د لرلو لپاره باید زړونه قرآنی شي چې د اسلامي انقلاب هیلې او ارمانونه یوازې په دغه صورت کې پوره کېدای شي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر باوري دی چې موږ باید اعتراف وکړو چې د کلونو لپاره زموږ ټولنه له قرآن شریف څخه لرې پاتې شوه. موږ د اسلامي جمهوریت په نظام کې دغه واټن راکموو، شاته پاتې والی جبرانوو، خو دغه واټن او شاته پاتې والی ډیر زیات دی. د تاغوتیانو د واک په زمانه کې قرآن شریف په رسمي توګه په ټولنو کې شتون نه درلود. دلته او هلته یو شمېر محدودو کسانو له قرآن سره بلدتیا لرله، خو هغه هم یوازې د تلاوت تر حده. په قرآن کې تدبیر په تیره بیا د ټولنې په کچه او د عامو خلکو په وړاندې ډیر کم و. مونږ له انقلاب مخکې د نامطلوب روزنیزې فضا له امله قرآن څخه لیرې شولو. مونږ اوس غواړو رامنځته شوی واټن او فاصله جبران کړو. که انصاف په نظر کې ونیسو نو له انقلاب وروسته په دې لړ کې ډېر فعالیتونه او هلې ځلې شوي دي چې دا د اوس یې پایلې وینو، خو سره له دې دا یوازې د کار پیل او شروع ده او لا د لارې په سر کې یو. باید له قرآن سره یو ځای شو. قرآنی مفاهیم یوازې د پوهاوی لپاره نه دي، بلکې د ژوندانه د لارې ښودونکي دي. ځینې وخت داسې کسان وي چې قرآنی معلومات یې ډیر وي، خو په ژوند کې د قرآن هیڅ یو اثر نه لیدل کیږي. موږ باید هڅه وکړو چې قرآن په خپل ژوندانه کې تجسم کړو، لکه څرنګه چې د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم له یوې بیبي څخه د ګران پیغمبر د اخلاقو په حقله پوښتنه وشوه، نو هغوی په ځواب کې وویل د هغه مبارک اخلاق قرآن و، یعنی مجسم قرآن و. دا باید زمونږ په ټولنه کې عملي شي.
د ایران د اسلامي انقلاب اهداف او شعارونه زړه راښکونکي دي.
ځکه چې قرآن شریف له څنډو څخه د ژوندانه ډګر ته راوستی او له فردي او شخصیتي او شخصي له ډګر څخه ټولنې ته راوستی دی، چې په ټولنه کې د قرآن شریف لارښوونو ته پاملرنه نن سبا په یوه نړیواله او مهمه کارنده بدله شوې ده. قرآن مجید چې د اسلامي انقلاب بنسټ جوړوي، په دې پیغام سره چې عزت او سرلوړۍ د مؤمنانو او صالحانو دی، ټولنې ته معرفت ور وبخښل. له الهي لارښوونو څخه د اسلامي انقلاب د سرمایې د بې اعتباره کولو لپاره مخالفانو زیاتې هڅې کړې دي، لیکن قرآن شریف ته د عمل او پاملرنې په رڼا کې د ایران اسلامي جمهوریت پرمختګ وکړ او ورځ تر بلې ځواکمن کېږي او تر 40 کلونو زیات د نړۍ د زور ویونکو سره په مقابله کې تل بریالی شوی دی.
تهران رادیو مینوالو د سباون د لسیزې په حقله د ځانګړې لړۍ د دې نننی پروګرام وخت هم دلته پای ته رسیږي. نو ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، هیله ده چې په دغه خپرونه کې ټول راغونډ شوي مطالعې د ستاسو د استفادې وړ ګرځېدلې وي. عزتمن اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته خبرونه او نور مطالعې لوستلی او دغه راز چاپولی شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. هغه اوریدونکو، نور زموږ د دغه سهارنۍ پښتو خپرونې وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. هر چیر سیاست بریالي او خوشحاله اوسئ. د خدای په امان او ورځ مو هم په خیر. Thank you.